په افغانستان کې د شپې نه بجی شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو روسل دې چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له تور فهرست څخه طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویل روسي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هېواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبې طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلله وویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولی دي. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوم ډل کې شامل کړي دي. د راپورونو له مخې موسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سان پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان له واکمنې دو وروسته تر اوسه هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون دې ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو ده. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمیر 6.5 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د آمو سیند له حوزې د استخراج شو میلیونونو ټنو اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن سه شنبې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شو 6000 ټنه اومه تیلو د پلور په داوطلبۍ کې 1300 کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکی اعلان شو. ویل شوی چې دغه ټون دغه اومه تیل په 3.3 شاوخوا 3.3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. د شمال د تیلو په دغه حوزه کې ویچنهي کمپنۍ پانګونه کړې ده. طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې 3 کلونو کې هڅه تیزی کړې چې خپل کورنی عواید د کورنیو او نړیوالو شریکانو ته د افغانستان د یو شمېر قانونو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالی راټولولو لارې زیات کړي. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې دوی نوښت به یو سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 8 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی هیواد و چې په لومړی غړی هیواد و چې په 2014 میلادي کال کې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی دی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. دا وروستۍ پریکړه ښایي په غزه کې په روانه جګړه اغېز ونه کړي، خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات پای ته ورسوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې پر روان کال کې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي. په دغو زیانګالو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کیدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب وایي
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په نورستان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې ډیری هغه سړکونه چې په دې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بند شوي او بیرته پرانستل شوي دي.
په کامدیش او همدغه شان برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سون اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروې او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپېژند.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان کال به شاو خوش پک نیم میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې ویل چې لابونه وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو نخوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویل چې سږ کال به 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نخوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هرو لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر له 5 کلونو کم وي له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوږې سره د اټکل سویو خلکو شمیر کې کموالی هڅونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر بر لمیاستی وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نخوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د WFP پر اکسپانا نن سه شنبه د می په 28 نیټه خبره سوي ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد مرغ سا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلی ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو څلور 15 میاشتې شخوا به کېږي. پخوا مونږ په پاکستان کې وو، مونږ په دا مجبوري راغلو. مله خراب شوي ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړې شوي دي. څوک اوس هم په اسپتالو کې پراته دي، څوک په کور کې دي. طبي الرجي دا بیماری پکې شته، سترګو درد پکې ولیدلی.
سیلابونه چې راغلل موږ ټول کورونه پرېښودل او خیمو ته راوتښتېدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي، خوراکیان ټول ناروغان دي، ځینو پزان او مخدانی راختلی. خپل هم ناروغ یم، سر درد، ځان درد یم.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 800,000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاستې له لسمې او ولسمې نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سکل په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډیرې له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمیر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په دې اړه مې د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خراب دی؟
کله چې طبیعي پېښې رامنځته کېږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کېږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې استرالي پړاو ته داخليږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کېږي. د خوړو د کمښت سره مخ کېدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغه میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاند چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کېږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کېږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغسې نورې ساري او خپرېدونکې ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي. نو که دا د دې باعث کېږي چې ماشومان د یوې خوا نه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوا نه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي، نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لاته تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداري ورکړې دی، ویلي چې په هر لاسو ماشومانو کې درې سکل لوګي او سختې سره مخامخ دي چې تقریبا شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. شپږ نیم میلیون ډېر لوړه شمیره ده. د خپل کورنۍ څخه ولې شي تر خپل وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندوی ټولونو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت لرغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نوري صاحب، د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنی عامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظالصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده. دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر څه افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوا درې وارې په 3 ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میاندو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظالصحې شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کی، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي. نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپراوي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
عامر روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیبو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
هسپانیا، ناروی او ایرلند نن دی و هم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطینی دولت پر رسمیت پیژند. تمه ده چې د دې دریو هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي، څو د غزې په ترنګ کې د حماس ډلې پر ضد اپل شوي عملیاتو کې نرموالی راولي.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته ویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دا فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت ایډي په یو بیان کې ویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1540 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یو لوی بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپای ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپای ټولنه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپای ټولنې په غونډه کې پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه ترستر غوښول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس نن وویل چې اروپای ټولنه باید پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپای ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خزو د سوداګری او صنایعو خونې د پرانستلو خبر ورکوي. دغه اقدام داسې مهال کې چې په بیلابیلو ولایتونو کې اوس مې سوداګری خزې د خپل کاري ستونزو له امله شکایت کوي. نور په دې رپورت کې.
د
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې خزي وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی، او دوی شناسایی سي، دوی باید اوس بیا ته توقو ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي.
خو یو شمېر سوداګري خزي وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوای دی. له دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل
کارای مالګه کموتون پېښ میره
زمو کارونه څنګه مخ کې دي؟ تیر کال یو څه خو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګري خزي هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است، خرید و فروش نه است، پول نه است،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغه کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلی خزو غونچا ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
لبنا مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکه شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبنا مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر و، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبې په ورځ د می میاستې په 28مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړای چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاستې په پای کې یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشټوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
په افغانستان کې زده کړو پاتې یو شمېر نجونې په بهر کې د زده کړو له فعالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دوی د زده کړو په وړاندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک د دانش افغان بنسټ له لوري د زده کړې د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسات چې څو میاشتې له طالبانو سره بندي و وستایل. د دې بنسټ چارواکي مشران وایي چې دوی په افغانستان کې د زده کړو د زمینې په برابرولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې زده کړو به برخې یو شمېر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې د نن د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبی او فریده چې د زده کړو به برخې شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملی اقداماتو غوښتن کېدی.
خصمه از جامعه بین الملل
سما غوښتنه له نړیوال ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کنګول لپاره یو لار عمومي او زر تر زره جدي او عملی اقدامات تر سره کړي.
یک اقدام جدي او عملی کنن
هغه انجنې چې په افغانستان کې بد دي داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان نه پر دومره کوم څه نشي کولای ځکه هیڅوک دلته غږ نه اوري. خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې اویا فیصد اویا هم پنځه اویا فیصد ګټه ورکړي.
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متیولا ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبر یومر چې له 50 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅ کله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ، بې وزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
متیولا ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی وو او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمیر افغان نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه څه چې افغانو نجونو، ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې اکثره هغه لوی لارې چې د وروستیو سیلونو او ورښتونو له کبله بندې شوي وي بیرته پرانستل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې شدیدو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مالی زیانونو رسولو سربیره عمومي لارې او نور بنسټیزې پروژې هم زیانمنې کړې وې. ولسونه او ځایي چارواکي ستونزو سره مخ کړي وو، خو د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له ګڼو سرکونو یې تیږې او رسوبي مواد لرې کړي او د ترافیکو پر مخ یې پرانیستې دي. په وینا چې د کامدېش او برګمټال لوی لارې ته چې په کومو ځایونو کې اوبه ختلې وي او یا یې تخریب کړې وه، هغه ته یې د تیږو دیوال جوړ کړی او له خطره ژغورلې ده. په نورستان کې د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
په کامدېش او همدغه شانت برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سنوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو په هغې باندې همدغه شانت د بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه. نور هم کوشش کوو چې شته ستونزې مشکلات په عمومي لارو کې چې وي هغه حل کړو او ترافیک تر مخه لار آزاد.
عادل راته وویل ولایت غرنی دی او ټول سرکونه د غرونو اړخونو د سیندونو او خوړونو څنګ ته تیر شوي چې ډیری وختونه په بارانونو کې یا ورته له غرونو تیږه او رسوبي مواد راښویږي یا هم په سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو سره ویجاړیږي چې تل خلک مشکلاتو سره مخ کوي، خو دوی همیشه هڅه کړي چې د شته وسایلو، امکاناتو او د ولسونو په همکارۍ په لارو کې پراته خندونه لمنځ یوسی. د یادونې وړ ده چې په تیرو پر لپسې بارانونو کې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د نورستان نه ډیرې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وي چې لامل یې د ناروغانو، خوراکي توکو او نورو شیانو انتقال ستونزمن کړی وو.
پا په همدې راپور سره رسیدو د خبرونه دوهمې نیمایي ته د برخې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام د تخبرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. ورسله دې چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویل روسي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروندشن به طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلل او ویل موسکو خی طالبان د هغو ډلو لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولې دي. د روسي د تاس خبري اژانس خبر لمخې د روسي د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین تسبارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرسته وباسي. روسي له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم لړکې شامل کړي دي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ لپاره د افغانستان د عامو سین له حوزې د استخراج شو میلیونونو ټنه او متېلو د پلورلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان نن سه‌شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د قشقري لسیمې د استخراج شو 20000 ټنه او متېلو د پلورلو په داوطلبۍ کې اته لس کمپنۍ غړون کړي چې د عامو پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره غټون کوي اعلان شو ویل شو چې دغه او متېل په شاوخوا 30 میلیون ډالر او پلورل شوی دی. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت پر رسمیت پیژند. د اروپا د درې هیوادونو باور لري چې د دې نوښت په با یو نوې سمبولیک اثر ولري او خای نور هیوادونو وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت او پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د وښتو غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د اتحادیې لومړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطیني دولت په رسمیت پیژني.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بل شاسر پرتا لکمه او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پرسل وي غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې ته ټول ښه ژوند ولرې دا ته باید ځان ته وخت ورکې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی قدر من اپتونکو خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي لغو کسانو سره ځان پرتل کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړي زیار وستلې سختي زغملي بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو په دې صورت کې ناسم کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال در دوم مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم زه په شکر دې به منځ قناعت کوم زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سره ځان پرتل کې ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم دا کم فاميلي ژوند چې لرم نو دا خو دې باندې دې وخت پتیری دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي او دې وخت پتیری دو سره کچیر دې وسړی قناعت وکي نو دې وخت پتیری دو سره کې دې شي خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف ترلاسه کې کم چا سره ځوان ځان پرتله کوه هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف ترلاسه کوم. نو منفی اغیز خو په خاصه بیا د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې دي خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پرتله کې ضرور سره تر څو برزغه هدف ترلاسه.
لیکوال حکمت الله وای چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر یا نه و یا بېخي کم و. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه کوم هیلې یا کوم امیدونه سي دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نیو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لولو پولو ته بسنه یو کس ته په زحمت واسي تحصیل کوي کار کوي بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي یو یو تجار جوړوي نه هغه مثبت اړخ ده. ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبت کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ کې ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګری ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته دا سم نه ده.
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده، یو 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 ډیر ښه کار ده. ملګری وي سي یو چا ته انګیزه ورکړي که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پیړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري خو بیا صحیح ده چې پرتله شي. زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې مانا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یا څوک چې ورته پاتې شوي دي خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري. او که ته هغه را تشویقوې چې ولا فلانی هلته رسیده او ته وروسته پاتې دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چېرته رسولی وي او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې وي، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چېرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که. او دا تشویق کې دا رقم لازم ده او عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي بیا دا منفی لارې ته بیځه که هغه دا نه کی چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هغه ده چې ځوانان دې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې. د حال دا چې په کورنۍ کې نورم دته تامل لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یواز خپل فکر کې دا د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل دا ولی ډېر ښه کارم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي سره همځان د تعلیم او تحصیل چښتن کی او بلاخره د یو عاید چښتن کی او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورته نو باسی په کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کې څه اخلي په دې کې کچېر دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کی او د هغه لګات د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي خدا او کدا تا دوه نه پیسې پیدا کړي نه چې په خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي دا مناسب لار نه.
بله، په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېدی دی، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال دی، چېرته ورسېدی مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزده کړي، ولخې تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې ورسوئ او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسو فلانی چېرته ورسېده ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګېزه ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. افغان ژورنالیست شمران یزید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځي. لاغلی شمل سره مې مرکه کړې په ګاډي سره و.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتل کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لرې، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای شي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې زما کورنۍ، په کومو شرایطو کې دا، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستو، نو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسل دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نه زوریږي او بلاخره له ستونزو سره لاس او ګریوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسیږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخه ته ورسیږي. خو دا چې تا جلا کې دا چې نور ګوري دا چې په دېشته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولای چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، تعادل نشي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د دې هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفي رقابت، منفي سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفي رقابت لري، خپله غواړي پرته له چې کورنۍ څورته وي خپله غواړي د باید فلانی ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري.
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسل سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ مسؤلیت تونه لري، هغه نو وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپل موخو لپاره کار کوي، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي، ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز آرامه کوې، هغه نو وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوي. خو که چیرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کو، دا ډېر ډېر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثر وخت په خلک په کار کې دومره بوختي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغیزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوي او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوي، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په دا داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېره نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې د وخت ورکړي، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسېږي، کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي.
طبیعي ده، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخ دی دي چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیل ده، د هغه د ژوند کیسه بیل ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوي، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراؤنډ د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګانو اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخې ته نه ده رسېدلی، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت ور باندې کړی، خوشاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د دې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلوی غواړو یو هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت ویستلې، ټول د سکورانه یو نیو چې زمنګ پلرونو کار کړو، زمنګ لپاره کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له جونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کمې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نو چې دوی پیل کړي. خدای پیل کړي او نن ډېر ښه ښځینو کې دي ورو ورو، زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ښځینو ته ورسیږي. زما د پخوانی همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی، سو له دې ځایه شروع کړ، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا دوازې او هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږې. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوالې ژبې زده کړي، ټکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلې، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغه سې ځان ښیي لکه څه لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه چې ده هماغه سې راځي، هماغه سې کینی، هماغه سې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه شي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي، او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو تماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ د نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې که وی که، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ما سې خلکو ته ځان وښي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی تا ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول شوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام واړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف لري او پرختیا هم د هغې لپاره لسره نه کار وکړي. او د کورنیو مسله څه ده فرشته جانې، چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سبو بیا په ځواني کې مونږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې مونږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده مونږ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیراتو بدلونونو سره مخ کیږو، هغه په سړه سینه ومني او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه، ژوند دیوس.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
فکر کرم بیاری فکر کرم تیاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاوری ما دخلم جبر فکر کرم تیاری مو پلیا سرسری ما دخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مدعی گل پری ما دخلم جبر ما کیا وری ما دخلم جبر
عربا
فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما دخلم جبر ما کیا وری ما دخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یا بے وفائی کتی ہے نازلی یا بے وفائی منجو سوی چلٹی این للتو زرزری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلی جبر ما تا یاوری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم تو